یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی او استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې درویشت کم شوي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي. پر دې موضوع پر راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو تر حملو دا وار د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو پلویانو په حملو کې زیات ملکي افغانان وژل شوي دي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لورې معرفي شوی ولسوال ونیول سو او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن روسیې ته ورسېد. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال په نسبت 30% کم شوي دي. دا خبره نن د یوناما په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د 2019 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر یو دېرشمې په افغانستان کې د یوناما د راپور پر اساس 521 کسان وژل شوي او 1092 نور زخمیان شوي دي. د 2013 میلادي کال په همدې موده کې 99 کسان وژل شوي او 1516 تنه زخمیانو. د اپریل په 14 د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خبر سوي راپور کې کته هم د انتحاري حملو کمښت د ملکي تلفاتو د مجموعي کموالي یو ولادت پلسوي خوویلې دي چې یوناما په بمی چاودنو او د دولت پلو ځواکونو په هوایی او چارنیز عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو د ډیرېدو په اړه اندېښمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې د په تیر یوه کال کې د افغانستان د امنیت د خرابوالي له امله د ملکي تلفاتو شمیر زیات سوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د یوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د دغو رپورټونو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوالۍ نیولی دی. د جوزجان د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته ویلي چې د مولوي عبیدالله په نوم د طالبانو نومول شوی ولسوال د څو مهمو پوستو په سقوط او د محلي پولیسو د دریو قمندانانو په وژنه کې لاس درلود. په سیمه کې د طالبانو دا مشر اوس په جوزجان کې د ملي امنیت په بند کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بغلان کې څلور کسان په یوه وسلوال نښته کې تېره شپه زخمیان شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت نن د ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د پلخمري ښار په لومړۍ ناحیه کې د عامو خلکو ترمنځ د شخصي دښمنۍ په خاطر شوي او ځینې عاملین یې نیول شوي هم دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پینګیانګ روسیې ته روان شوی و سهار ولادي واستوک ته ورسېد او تود هرکلی وشو. دی به سبا د روسیې له ولسمشر کیم جونګ اون سره وګوري. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس نن سهار ویلي و چې کیم جونګ اون له خپلو ځینې حکومتي او پوځي چارواکو سره په ګډه په یوه خصوصي اورګاډي کې د نږدې 200 کیلومترو مزل پیل کړ. د روسیې د جمهور رئیس دفتر د دفتر چارواکو پرون ویلي و چې د کیم جونګ اون او ولادمیر پوتین د پنځشنبې د ورځې کتنه به په کوریا ټاپو وزمه کې له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې د اټومي لانجې په هواری متمرکز وي. د روسیې د جمهور رئیس دفتر همدار شمالي کوریا ته کورودانۍ ورکړی چې د هغوی په وینا په څو وروستیو میاشتو کې راکټي ازموینې بندې کړې او اټومي سایټونه یې تړلی دي. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ د خونړیو حملو د تلفاتو شمیر لا لوړ سوی دی. نن رپورټونه وایي چې د مړو شمیر 309 کسان ته رسېدلی. لږ تر لږه 1500 تنه زخمیان وو. د سریلانکا د پولیسو ویاند نن ویلي چې د یکشنبه په ورځ په سریلانکا کې د بمی حملو په تړاو نږدې 100 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغو بریدونو بهرني ریښې درلودې. د سریلانکا د پلازمېنې کولومبو شارواله روسی سینا نایاکی په ښار کې د اندېښنو په اړه داسې وایي.
Right now there's a lot of uncertainty because there are still talks.
دا وایوس محل دلته ډیر ادمی اعتماد موجود دی ځکه و سم داسې خبرې شته چې شای زینی انتحاری بریدګر دلته موجود وي خو زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت په لاس تر کنټرول لاندې کړی دی. د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمېنه کولومبو کې په یو شمېر لوکسو هوټلونو او په کلیساو کې نه بمی چاودنې وشوې. سریلانکا په دغو حملو کې په هغه هیواد کې یوه افراطي اسلام پاله ډله تورنه بلدی خو پرون د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې یادایشت دی حمله مسولیت واخیست. په کولومبو کې د افغانستان سفارت ویلي چې د سریلانکا له خلکو سره د غم شریکۍ لپاره یې دوه دقیقې سکوت وکړ. د سفارت پر پاڼه پر ټویټر لیکل شوی چې نن د افغانستان بیرغ نیم ځوړند و.
خبرنامه له ازادي راډیو او اوریدل فرشته جلال زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې پراپورونو کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي. د ملکیانو د ملکي تلفاتو د کمېدو د علتونو په اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې له مشر عزیز احمد تسلسره مرکه کړي.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغه کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفات کې نه دی راغلی چې سړی ووایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو ځورېدنه کمه شوې ده.
کابل چاپی ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې تر ډیره مطالب په افغانستان کې په جګړو او شخړو کې د ملکي تلفاتو پر مسلې څرخي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او حکومت هم د دغو حملو په تړاو د لسګونو نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او وازی اوریدلای شي. روسو د خبرمنیل لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړی او دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوي دي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د خبره شوي راپور له مخې د ملکي تلفاتو ډیری قربانیان بیا هم ماشومان دي. په لومړی او دریو میاشتو کې د ټولو 1300 ملکي تلفاتو په ډله کې 150 ماشومان وژل شوي او 422 نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا له 2013 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي او د علتونو په اړه هم بېلابېلو علتونو ته اشاره کوي. وایي چې ښایي یو علت دا وي چې سږ کال سخت ژمی و. ښایي هم د جګړې ښکېلو خوا او د ملکیانو د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر نیولې وي چې بیا هم ملګري ملتونو یوناما په راپور کې کوم مشخصو تدابیرو ته اشاره نه ده شوې او دغه راز د سولې روانې هڅې هم د ملکي تلفاتو د کمېدو یو علت بلل شوي. خو په دې برخه کې بیا هم کوم مشخصو اقداماتو یادونه نه ده شوې. دا هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. اکرام صاحب، د دی کابل استډیو را سره دی. اکرام صاحب، دغه نوی د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د وروستي راپور جزئیات د لومړي ځل لپاره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو له لوري ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه یو بل تصویر ورکوي. که څه هم موږ په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په هوایي بمباریو کې د دولت د افغان هوایي ځواکونو د ناتو وی ځواکونه او د غراس په ځمکنۍ او تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې ملکانو ته مرجوب لاوخته. افغان چارواکو هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. په دې برخه کې د یوناما د راپور جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړي او وایي چې آیا افغان دولت تر اوسه پورې د ملکي تلفاتو د اوښتو په اړه په خپلو څېړنو کې کوم نتیجې ته رسیدلی کنه؟
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې یو پلاوی یوناما تازه موندنو ښودلې ده چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په لومړۍ روبا کې چې له جنوري نه پایل تر مارچ میاشتو پورې ده، د دوی موندنې ښیي چې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دوی وایي چې دا د تیر کال د په پرتله باندې 33% کموالی ښیي د تیر 2013 کال د لومړی روبې په پرتله باندې. په راپور کې دا هم راغلي دي چې په دې مرجوب لکه 501 ملکیانو
چې اکرام صاحب یو تصیو کو پسلو کې درويشت ګومان کوم چې کموالی کوي.
درويشت
بله مهرباني
همداشان په دې راپور کې راغلي دي چې واربیا هم د تیرو کلونو په شان باندې د ماشومان مرګ ژوبل چې دا هغه ډیره ده. د دې شمیرو ډیره برخه جوړي د راپور په اساس باندې 502 ماشومان ته په دې لومړی دریو میاشتو کې مرګ ژوبل او وخت د 450 وجل شوی دی او 1302 نور یې ټپیان شوی دی. خو نورې چې په دې راپور کې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې په لومړي ځل د ډیرو ملکی تلفاتو د وختو لامل افغان امنیتی او دولت پلو ځواکونه بلل شوې دي. په راپور کې د دې راپور په اساس باندې د دې کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان امنیتی ځواکونو په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې 408 ولسی وګړو ته مرجوب لوخت ده چې 315 وژل شوې دي او 303 نور یې ټپین شوې دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله باندې 9.3% زیاتوالی ښیي. تیر کال بیا د افغان امنیتی ځواکونو له لوري 55 کسانو ته په لومړیو دریو میاشتو کې د 2013 مرګ ژوبله اوختي و چې سکالي شمیر ډیر زیات دی. که څه هم موږ هڅه وکړو چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه جواب ورکړي، خو تر دې دمه ونت وانی دوی چې دوی زموږ اړیکه جواب نکړه. لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویل نو ریسه په روسیو کې اختیام د افغان امنیتي ځواکونو لوري د هوایي هوایي عملیات ډیر شوی او افغان حکومت په دې اړه د سیډنو ژمنې هم کړي په بیلابیل ولایتونو کې، خو تر دې دمه دغه څېړنې لا نه دي په ډاګه شوي، پایلې له خلکو سره نه دي شریکې شوي. د یوناما په راپور کې راغلي دي چې افغان امنیتی ځواکونو په دې دریو میاشتو کې 3 هوایي عملیات کړي چې لامل یې 1500 تنه ولسی وګړي وژل شوي، همدارس 3 نور ټپیان شوي دي. د بهرنۍ ځواکونو 9 عملیاتو ته او هوایي عملیاتو ته هم پکې اشاره شوې ده چې لامل یې هم یو شمیر ملکیانو ته مرجوب لرسېدلې ده. په دې راپور کې ویل شوي چې 1500 تنه ملکیان د بهرنۍ هوایي ځواکونو لوري وژل شوي او 9 نور پیان دي. همدارس د دې اوي عملیاتو تر د ملکی تلفات شدید سم نیمي د دې راپور په اساس باندې خزي او ماشومان دي. د حکومت زد وسلوالو د حملو پاړه په دې راپور کې یادونه شوې ده چې د 2019 کال په لومړی او دریو میاشتو کې د وسلوالو په حملو کې 222 تنه وژل شوې دي ملکیان، البته او 216 تنه نور ټپین شوې دي چې دا د تیر کال د لومړی او دریو میاشتو په پرتله باندې 16% کمواله خي. په دې کې بیا 9% طالبان پر بلل شوی دي، همدارس 12% داعش وسلواله ډله مسوله بلل شوی ده او 3% نوري وسلواله ډلې. نوري سي په دې راپور کې لاملونه یو سنا سپګوت شوی دي، سخت جمعي همدارس ځانمرګو حملو کمواله. دوی وایي چې دا لامل شوی دی چې د ملکیانو په تلفاتو کې د وسلوالو مخالفینو لوري نه کمواله راشي. د سولې پروسه بل هغه څه دي چې عدالت لاملونه یا یاد شوی دی که څه هم تر دې دمه وسلوالو مخالفینو وسلوالو طالبانو په دې اړه باندې کوم خبرګون نه دی خوده خپل نظر نه دی شریک کړي. وروسته به په نورو خبری سرویسونو کې په دې اړه اوریدونکو ته دغه خبرګونونه راوخلو بشپړ معلومات به ورکړو. بلې نو
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. د یادونې وړ بولو چې افغان ولسمشر هم څومره مخکې وویل چې ډیره هڅه کوي چې په افغانستان کې په جګړو او شخړو کې ملکیانو ته البته د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات صفر ته ورسوي، او په دې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ناتو ځواکونو تر منځ د یوه طرح هم جوړه شوې، خو تر اوسه پورې د دغه طرح د عملي کېدو څرک نه لګیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو علتونه څه دي چې سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د ملکي تلفاتو په شمیر کې په سلو کې 30 کموالی راغلی. په دې اړه بیا هم زما بل همکار اجمل تورمان د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د دلیل مشر عزیز احمد تسل سره مرکه کړي.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغه سې کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده، خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفاتو کې کموالی راغلی و چې تب سړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات و. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفې مرجوب لی د موږ سره ثبتېږي، همدارنګه هغه نهادونه چې په دې برخې کار کوي ثبتېږي. په کار دا ده موږ وایو چې که یو نفر وژل کېږي که دوه نفر وژل کېږي چې د دې یو ونه وژل شي، او په کار دا ده چې حکومت په خپل عملیاتو کې له پام څخه کار واخلي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس د سولې خبرې له حکومت سره روانې کړې دي، تر هغه چې اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې معنا نه لري. تر هغه چې اوربند ونه شي نو زموږ دغه اندېښنې به په همدغه سي ولس به کاملا په تشویش کې. که تاسو پوهېږئ چې په همدا تېرو میاشتو کې هوایي بریدونه شپني عملیات هغه پیښې وې چې واقعا اندېښنې راوپارولې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو یو شمېر ځانمرګي بریدونه په ملکي تاسیساتو په ملکي ځایونو باندې هغه بریدونه و چې بیا یې هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې دی د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله، په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلو ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت زده ناصرو ته د 2019 کال په لومړی ربع کې منسوب شوی دي. که څه موږ غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسو په دغه غونډو کې د دوی سره وینې کله ناکله په مجالسو کې، ولې مثلا په دې تر څنګ چې دفاع وزارت په وار وار وی دي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې بلکې تلفات کمی بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
او زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې په د حکومت په لور ځواکونو لخوا په تیرو درو میاشت کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې هغه کې ډیر خونړی مرجوب لیدل. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي، سپریاک او سپردو، دا هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګو نه دي، او هغوی مستقیما د امریکا د استخبارات لخوا ټرین شوي دي، او هغوی په عملیات کې برخه اخلي چې هغه داسې عملیات کوي چې د هر پیښې د ملکي تلفات لري. د ولسمشر مقرر درې فرمانونه و، هغوی ته حکومتي ځواکونو درناوی ونه کوي، او حکومتي ځواکونو وزارت دفاع او همدارنګه نورو هغه امنیتي ځواکونو چې هغه په جګړه کې مستقیما ښکیل دی هغوی د رئیس جمهور امر نه دی منلی. ستاسو
په نظر باندې کوم لاملونه دي مثلا چې هغې ته پام نه کېږي او له همدې امله مثلا
د حکومتي په جګړه کې هغه د دوی د کلو د ولایتو څخه چې دوی عملیات کوي هلته د دوی هغه استخباراتي ځواک کمزورې دی، استخباراتي رپورټ صحیح نه لري، او همدارنګه په جګړه کې چې کوم قوانین د افغانستان خپله د افغانستان د حکومت له لوري جوړ شوي دي هغو ته درناوی نه کوي، او د دوی ترمنځ یو منظمه ماهنګي وجود نه لري چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دغسې د سیمه ییزې ادارې همدارنګه د مرکز سره یو مستقیم ارتباط واوسي، یو منظمه همغږي و سی دغه شی وجود نه لري نو ځکه تلفات رامنځته کی چې مرکز له سیمې سره له ولایتونو سره د عملیات ماهنګ نه کی نو د ملکی تلفات په متاسفانه یي
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد اتصالو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه په تیر بیا د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر لخوا د ورستی خبر شوی راپور په باب چې د لومړي ځل لپاره په لومړي او دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې کال په پرتله د ملکی تلفاتو شمیره په سلو کې دروشت کم شوې په دې اړه نظر سره شریکو.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وړاندې د ملکی تلفاتو په اړه کابل چاپ خبرونه هم د موضوع ته ډیره کتنه کړې خو اوس اقتصادي خبرونه لرو. فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په پنشیر ولایت کې 233 نوي بڼونه جوړ کړي. د وزارت ویان اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل دغه بڼونه د شپږو بیلابیلو میوو څخه دي.
دا بڼونه د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ پروژې لخوا د پنشیر ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې جوړیږي چې پکې د بادامو، ګیلاس، مڼو، الوبالو، زردالو او چارمغزو نیالګي کیښودل کیږي ځکه د دغه ولایت اقلیمي موسم ورته مناسب دی.
د نوموړي په خبره د دغو بڼونو په جوړیدو سره به محصولات زیات او یو شمېر خلکو ته به کاري زمینې هم برابرې شي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وای د جګړو له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپ ولاړ دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عبدالمتین قلندری نن آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د حکومت پاملرنه وغوښته.
وختونه دا چې دولت اقتصادي پروژو ته پاملرنه وکړي، لکه د بندونو جوړول، د هوایي ډګر جوړول او دغه شان نورې پروژې چې د خلکو عمومي غوښتنې دي. اقتصادي پروژې درمنځ شي چې د خلکو پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي.
د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو مخې له نامنې وړاندې په غزنی ولایت کې د اوبو درې ستر بندونه فعال وو. کرنیز محصولات یې هم ښه او بهرنیو هیوادونو ته صادرېدل چې نړیوال شهرت یې درلود. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو واټ یو افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو آزادي راډیو او اوریدل او اوسمي و نړیواله موضوع اخلو. په سریلانکا کې د یک شنبه د ورځې د خونړیو بریدونو د وژل شو کسانو شمیر نور هم زیات شو. د سریلانکا حکومت دغه راز د دې حملو په تور د یو شمیر نورو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. د هغه موضوع ده چې زما همکار عصمت څاروان څېړلې ده، تعقیب کړې ده، همدلته په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د سریلانکا د خونړۍ پیښې د تازه انکشافاتو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
مننه لوري صاحب. تازه خبر خو دادی چې د تلفاتو شمیر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه زیات شوی. تر پرونه پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 360 تنه یادی ده، خو نن چارواکو ویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. البته د ټپیانو خبره مخکې هم همدومره کېده. د سریلانکا د پولیسو وایند روان ګوناسیکارا نن چهارشنبه ویلي چې د یکشنبه د ورځې د بمی بریدونو په تړاو تر دې دمه ټول ټال 100 کسان نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبه د ورځې په حملو کې به په یو نه یو ډول لاس ولري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغه بریدونو بهرنۍ ریښې درلودي. له بلې خوا د سریلانکا د پلازمینې کولمبو ښارواله روسي سینانا یاکی په ښار کې د شته اندیشنوب یادونه کړې ده. دا وایي اوس وخت ډیره بې ثباتی ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري حمله کوونکي شاوخوا موجود وي، خو دا فکر کوي چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. اما تشویش دوی له هم لري چې کېدای شي بیا هم انتحاریان پټ وي او نورې حملې وکړي.
تاسو د تلفاتو د وروستۍ شمیرې یادونه وکړه چې مخ په زیاتېدو دي. دا مونږ ویل چې د یک شنبه د ورځې په سریلانکا کې څومره چاودنې وشولې او که څه هم چارواکو یې مسؤلیت په یوې سیمه ییزې ډلې اچولی و، افراطي ډلې، خو دغه راز داعش هم مسؤلیت منلی. څه ویل کېږي په د چارواکو څه وایي؟
د یکشنبې پر ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکس هوټلونو او کلیساو کې لشتلشه اته بمی چاودنی وشوه. د سریلانکا حکومت یو کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤوله بولي. البته داعش اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادارې د سریلانکا د یکشنبې د ورځې بریدونه دغو کسانو کړی دي. د سریلانکا چارواکي اوس وایي چې شای د بریدونه داعش کړی وي. دوی وایي د حملو پراخوالی او خونړی توپ ته پکاتو دا کار له هیواد بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکاري او ارتباط پرته کېدای نه شو. البته دا یادونه هم باید وکړو چې په سریلانکا کې ډیر کلونه جګړه و تر 2009 پورې په داخلي جګړې کې روان وي. تاملیانو خپلواکي غوښته، بلتون غوښتون کې ول، خو بیا بل اخره په دغه کال 2009 کال د دوی شپږ کلن مقاومت وځپل شو، ختم شو. لیکن هیڅ هم هغه ته د تور ګوته نه نیولې او ټول انتقاد یا د تور ګوته هم دغه سخت دریځ او اسلام پالو ډلو ته.
بل په تیر بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر اوسه پورې ډېری حمله په اروپایي هیوادونو کې کړې وي، ورسته له هغه چې په عراق او سوریه کې ډېر وځپل شو، د بلومړی ځل کې په افغانستان کې داعش فعال شوی دی. د بلومړی ځل چې جنوبي آسیا خواته دومره لوی حمله داعش کوي که دا موضوع تایید شي، د سریلانکای چارواکو لخوا د خبراتي ادارو لخوا چې داعش په دې کې مستقیمه ښکېلو. بله، ډېر مننه کور ودان.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او وزي اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه در تخبرو. خو مخکې پر راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې درويشت کم شوی دی. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په نسبت زیات ملکیانو مسؤول بلل شوی دی. د ملکی تلفاتو موضوع کابل چاپی خبرونو هم ډیره څېړلې ده. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو بیلابیل ورځپاڼو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي او د سولې په روانو هڅو لیکنه او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په قول لیکلي په تیریو کال کې په افغانستان کې ملکی تلفات 19% زیات شوي دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د ملکی مرجوب له عوامل مختلف دي، خو تر ډیره د جګړې د دواړو غاړو نیت تور ګرځي. د لیکوال په باور دا چې د سولې خبره تیزی سوی د جګړې کیله غاړي هڅه کوي چې جګړه توند کړي او په دې سره په سولې کې زیات امتیاز تر لاسه کړي، خو له بده مرغه د جګړې زیان ملکیانو ته وړي. د دنیا ورځپاڼې لیکوال وړاندیز کوي تر ټولو بهتره لار دا ده چې د سولې روانو خبرو ته سرعت ورکړل سي او د مظلومو افغانانو د وینې تویدل او درول سي. ملیار من ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په ټولو خواوغه کړي ملکیان هدف مګر زوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د دغه جنایت هر اړخیز پلټنې ته اړتیا ده، خو ولې اوسنیو جنګي شرایطو دا امکان له خلکو اخیستی؟ د اصلاح دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده سوې ده. د لیکوال په اند په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي دوام د ملکي تلفاتو د زیاتوالي اصلي عامل دی او باید ملکیانو ته زیات پام وسي. د سر مقاله په پای کې راغلي د نړۍ په کچه افغانستان په جګړه کې ښکېل هېواد دی او افغانان دې نتیجې ته رسېدلي چې نوره جګړه د خبر او سولې لارې حل کړي. هم د ورسپانې د ولسمشر غنی له خولې لیکلي د سولې مشروطې لوی جرګه به د سولې حدود او جهت واضح کړي. بلې دولتي ورسپانې له ولسمشر محمد اشرف غنی نه په نقل قول لیکلي مشوره اسلامي او جرګه او مشارکت د افغانانو ملي اصل او ارزښتونه دي او باید جدي ونیول سي. هم د ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي د سولې لپاره باید څه ډول هڅې وسي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې که د سولې هر غونډه له بین الافغاني پلاوي پرته کیږي نو ښې پایلې به ونه لري. دې ته په کتو سره د بین الافغاني غونډې لپاره هڅې باید وسي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د اپریل په 28مه ناسته او له هغو دوه ورځې وروسته رسمي خبرې پیلېږي. د ورسپانې د معلوماتو له مخې دغه ناست به په احتمالي توګه 15 ورځې وغځیږي او ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو توافق او له هغه وروسته له حکومت سره د خبرو پر پیله هوکړه وسي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې درې اړخیزه غونډه جوړیږي.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه و په دې چاپی کتنه کې مو چاپی خبرونو کتنه کې مو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په باب واوریدل. البته د دې ورځپاڼو اشاره په افغانستان کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هغه راپور ته و چې پرونی خپور کړ او په دغه راپور کې تیر 1409 هجري لمریز کال د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې نوله زیاته شوې. نه هغه راپور ته چې ملګرو ملتونو نن خپور کړی او په هغه کې سکال لومړی د دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د تیر کال د همدې دریو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي، یعنی په سلو کې درویشت ملکي تلفات کم شوي دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خپرو، خو له هغې مخکې فرشته جلازی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال په نسبت 30% کم شوي دي. د یوناما دا خبر یوناما نن په راپور کې خبر کړی دی. په 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 شمې پورې په افغانستان کې د یوناما د راپور پر اساس 501 کسان وژل شوي او 1109 نور ټپیان دي. د 2013 کال په همدې موده کې بیا 999 کسان وژل شوي او 1516 تنه هم ټپیان. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د فیض آباد د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوالۍ نیولی دی. د جوزجان د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي عبیدالله پورم د طالبانو نومول شوی ولسوال د څو مهمو پوستو په سقوط او د محلي پولیسو د دریو قمندانانو په وژنه کې لاس درلود. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پیونګ یانګ د روسیې ولادیواستوک بندري ښار ته حرکت کړی و اوس روسیې ته رسیدلی دی. دی به سبا د روسیې له ولسمشر سره وګوري. او په اندونیزیا کې د رپورټونو پر اساس د یک شنبه په ورځ د خونړیو حملو له امله د مړو شمیر لا زیات شوی دی. په اندونیزیا کې د یک شنبه په ورځ نه چاودنی وشوی چې په هغه کې د رپورټونو پر اساس اوس د مړو شمیر 395 ورسېد. د اندونیزیا پولیسو ویلي و چې له اوله 500 کسان زخمیان دي. او په هنګ کانګ کې یوې محکمې هلته د دیموکراسۍ د پلویانو په مظاهرو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشوې اته مشران محاکمه او په 14 کاله بند محکوم کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافع همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیار راپور لرو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنۍ هوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
سعودي عربستان ته تر 100 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولشوه. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې 14 کیلوګرام هیروئین چې د ځان وچولو د سمال او رجایي کې نغړل شوی او په پام کې وچی د حامد کرزي هوایي ډګر لاري سعودي عربستان ته قاچاق کړي د سرحدي پولیسو لخوا ونیول شول. په دې تور څلور تنه نیول شوی او د نورو څیړنو لپاره لنشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دي. په هلمند ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. په ها خبر پانه کې چې د هلمند امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې د هلمند ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې 1238 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس په دوو موټرو کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی د دې ولایت شمالي ولسوالۍ ته قاچاق کړی. دا یادول ورده چې په دې تور درې تنه له وسلو سره نیول شوي دي. له نشه مادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته درویش تنه تورن کسان وسپارل شول. له نشه مادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ رادیو تو ویل دا درویش تنه تورن کسان چې د 22 قاچاقي پیښو په تړاو نیول شوي 100 کیلوګرام نشه مواد هم ورسره نیول شوي دي. خغلې موهید زیاتوی چې دی مرکز پتیره اونۍ کې د څو تورن کسانو دوسی چیډلی او پر څو تورن کسانو د محکمو لخوا حکمونه هم صادر شوی دی. په دې درويشتو کسانو کې څلوروی غختل چې له حمید کرزی هوایی ډګر څخه هند ته 400 هیروئین قاچاق کړي او د اونۍ وروستۍ پیښه داده چې په 15 ولایتونو کې د نشه موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور څلور نفر ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، کندهار، ننګرهار، هرات او تخار ولایتونو کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې د نشه موادو 14 قاچاقکوونکي او خرڅونکي نیولي چې له دوی سره 15 کیلوګرامه نشه مواد لکه شیشه، هیروئین، تریاک او چرس هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نشه موادو د قاچاقکوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره د ځانګړو پولیسو عملیات ډیر شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه موادو قاچاق ډیر سوی دي.
قاچاق پران چې دي په جهانی سطح باندې د هغوی د گرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات لپاره جدي اقدامات نه کیږي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په روزګان ولایت کې به څو ورځې وروسته د کوکنارو نیش وهل پیل سي، خو په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې هم د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل سوی.
د ترینکوټ ولایت مقام په 2 متره کې البته د کوکنار کرل سوی دی.
د انسان پر عصبي سیستم د نشې د زیانونو په اړه د ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
هیڅ داسې نشي توکي نشته چې موږ ووایو چې دای ښه ده او دای ښه نه ده.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځنې پاتې شوه.
لکه نشه په نوم یا به د نشې پیسې نه ولي، نو یو شی له بل ووایه او دېګ له چونچي وه چونچه له دېګه کور یوه بل جوکه زوړ ډوډۍ ته مبدېده.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
بدبخته څو ورځې مخکې به دې راته ویلي وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوي دي، ما به وختي لا راغوښتی وای او تیار به په ګودام کې راسره پراته و.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق ډیر سوی دی. د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل په تیر شمسي کال کې یوازې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې تر 200 ډیر حق قاچاقکوونکي نیول سوي چې غوښتل یې بهرنیو هیوادونو ته نشې مواد یوسي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې په نړیوالو بازارونو کې د نشې موادو غوښتنې او لوړې بیې قاچاقکوونکي هڅولي چې زموږ له بېوزلو او بېروزګارو خلکو څخه د نشې موادو د قاچاقو لپاره کار واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
مافیایي ډلې نه یوازې دا چې د ځمکې له لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کوي، دغه ډول یې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر کړی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په 1990 شمسي کال کې افغان سرحدي پولیسو او د عدلي او قضایي مرکز سارنوالانو یواځي د حمید کرزي په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو 204 دیش قاچاقکوونکي نیولې چې هند، عربستان او ابوظبي هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاقول.
بخش تحقیق و بررسی مرکز عدلی و قضایی
د عدلی او قضایی مرکز لخوا د قضیو د څېړنې پر مهال څرګنده شوه چې یو شمیر مافیایي شبکې د قاچاقو له خطر څخه ناخبر ځوانان غولوي او بیا یې د ځان ملګری کوي. تر یو کیلوګرام پورې نشئی مواد د دوی په خېټو او تر 2 کیلوګرام پورې د دوی په جامو او بکسونو کې پټوي او له دې لارې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. تر اوسه پورې د نیول شوو تورنو کسانو د څرګندونو او اعترافونو او زموږ د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې څو داسې شبکې موندل شوي او لمنځه وړل شوي دي.
له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس کاچاکون کې هڅه کوي چې هیروئین په خپل خېټو او جامو کې پټ کړي. دا ډول دا هڅه هم کوي چې هیروئین لمایات او وچو چای سره ګډ کړي او په دې ډول د افغانستان د هوایی ډګرونو لاله بهرنوي هیوادونو ته کاچاک کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د نشي موادو کاچاکونکو تر ډیره بریده د کابل، بلخ، هرات او کندهار هوایی ډګرونو ته خپل پام اړولی دی. د نشي موادو په تور د نیول سویو کسانو له اعترافاتو او نورو معلوماتو څخه څرګندیږي چې د کاچاکونکو د محلي شبکو مشران نیول سوي او د شبکو فعالیت یې بند سوی دی. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد بیا وایي چې نړیواله ټولنه له نشي موادو سره صادقانه مبارزه نه کوي.
قاچاق بران چې دی او جهانی سطح باندې دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات لپاره جدي اقدامات نه کیږي. کله چې تقاضا موجوده په هغه اندازه باندې عرضه هم وي نو چون قاچاق بهر ته کیږي او قیمتونه اوچت دي دلته غریب او خلک هغه تشویقیږي چې یا حتی همکاري سره کیږي یا د نام نسیمونه زیاته ګټه اخستلې کیږي په دې سلسله کې.
د عدلي او قضایي ادارې لخوا له نیول سوي تورونو کسانو څخه ترلاسه سوي څرګندونې ښیي چې د نشي موادو وړو مافیایي شبکو د افغانستان په لویو ښارونو کې د نشي موادو تولید پیل کړی او له دې لارې تولید سوي هیروئین بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي.
محمد ایاس تر نکو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې د نشي موادو د قاچاقو په اړه راپور اوروه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت خبره وڅېړو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې سږ کال په دې ولایت کې ډیری بزګرو کوکنار کرلی او نیش وهلو ته هم د ګوت په شمیر ورځې پاتې دي. بلې خواته بیا مدني فعالان د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې حکومت په بې غوري تورنوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کوکنار دې حاصلاتو ته تر رسیدو مخکې واړوي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي سږ کال د کوکنارو اړولو د پلان خبر ورکوي. په دې اړه به زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور واورو.
په اورزګان ولایت کې د کوکنارو کښت په دغه ولایت کې سږ کال یو ځل بیا د نورو کلونو په پرتله زیات شمیر کروندګرو په خپلو ځمکو کوکنار کرلی. د دغه بزګرانو له ډلې یو هم سناولا دی چې د ترینکوټ شهر اړوند د توري کلي اوسیدونکي دي او سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار کرلی دي. د ازادي راډیو ته ویل چې کوکنار یې حاصل ته نږدې سوي او نیش وهلو ته یې یوازې لس ورځې پاتې دي.
موږ خو نو بزګر یو تاریاکم په خپله ځمکه کرلی دي. په ټول روزګان کې نو عمومي نیش ته باید دولس دیارلس ورځې تر پنځلسو پورې پاتې دي او دغه وخت چې رسیږي هغه نو لس ورځې بعد بس نیش دي.
سناولا په اورزګان کې د هغه بزګرانو له جملې څخه یو چې په خپل ځمکه کوکنار کرلی و. د دفتر په زرها او نور هم دي. خو په دغه ولایت کې مدني فعالین د کوکنارو د کښت د دولت له لوري د نه له منځه وړلو په اړه اندېښمن کړي دي. دی وایي کچېرې دولت د کوکنارو کښت له منځه یونسي نو زیات شمېر نور ځوانان به هم په نشي توکو روږدي سي. له ډلې احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ګورئ د ترینکوټ ولایت مقام په 500 متری کې البته د کوکنار کرل سوي دي. دا یو لوی زمش د پاره لوی اندیشنه ده کله چې په دونه پراخه کچه کوکنار کرل کیږي او هغه وسه د سل تر رسیږي. اندیشنه ځکه لرو دلته د وی خو بیکاری ده د بلی خو جګړې دي د بلی پله خو دونه په پراخه کچه کوکنار کرل کی. یو معلوم دلیل دغه دی چې د ځوانان به ګره په نشوخت تاسو ځکه بیکاری او جګړې چورته مخ سنو دی نشي توکي په پراخه کچه دي اړ دي چې نشي توکي وکاري.
دغه مدني فعالین وایي کچېری دولت غواړي چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف راټیټ سي او ځوانان په نشي توکو روزجنسي نو دولت دغه کوکنار حاصل ته نه فریږدي. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو حاصل ته یوازې لس ورځې پاتې دي خو امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دی پلان لري سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسي په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې وي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به هم هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې په خپل ځمکو کوکنار وکړي.
پلان داریم ما و ما کوشش میکنیم که آد مخدر
زه پلان لرم او کوشش کوم چې سش کال د کوکنارو کښت څاند ځلمن زیسم خو پراتلونکو کال کې به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړم چې د کوکنارو کښت څوک وکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړم
نو کښت نشوه و اجازه هم نمیتیم کسیره
دا فدا سیال کې د چپتیرو دوه کلونو کې هم چارواکو ژمنې کړې وې چې د کوکنارو کښ بل منځوړي خو په ټولو روزګان کې یو جریب کوکنار هم نه دی مات کړی او بزګرانو په ډاډه زړه له خپل ځمکو څخه تاریاک ټولول او نشونه یې وهل خو دا چې ساش کال به امنیتي مسولین پر خپل کړو ژمنو وفا وکړي او کنه هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي شریف الله شرافت ازادي رادیو روزګان
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره بسل اشاریه 15 اف ام سپو بانی هم اوریدلی سی. اوس دی موضوع ترازو چه نشاد انسان پر عصبی سیستم چه دول ناوار آغیز کوی. تیبی دکران وای چه نشاد انسان پر عصبی سیستم ناوار آغیز کوی. او زین انسانان خوبی خیلیوانی کوی. پا تیر بی حقا متعدین چه چه دول نشا کوی. دا چه نشاد انسان پر عصبی سیستم نور چه دول آغیز کوی. او دا ناوار آغیز دی انسان پا اصابه که تر چه محال پوری پا تکیجی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې نشه په عمومي ډول د انسان پر عصبي سیستم څه ډول ناوړه اغېز کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه کار اخلي هغه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل لغ نه استفاده کوي هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغېزې لري او خپل اعصاب د رشد په حالت کې د عصبي حجرې تکثیریږي او خپل هغه کم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمنځ پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې یا د هغو په عمل باندې خپل نشه یي توکي بدې اغېزې لري کې کېدای شي ډېرې بدې ناوړې اغېزې ولري او د ډېرو جدي رواني ناروغیو لامل وګرځي.
اوږدمهاله اولادمهاله د عصب سیستم باندې اغېزه د مخدره توکو مواد څه دی؟
نخې دا دي چې اکثره دوی له کورنۍ نه ویره لري او رقم وایي چې یاره څومره باندې پوه نه شي ورو ورو له ټولنې نه یا له کورنۍ نه ګوښه کیږي. همدارنګه کېدای شي مخارج شي په معمولي خبره عکس العمل جدي وښيي نو دا یې غلن مهال تاثیرات دي. په اوږد مهال کې بدې اغېزې په عصبي سیستم باندې دا دي چې کېدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي یعنې د ده له حقیقت سره پریکونده بالکل نه ځان پیژني نه نه پیژني او نه هیڅ او هیڅ خصوصا په دې کې چرس خودلی دي چې کله چرس نه څوک استفاده کوي یا چرس باندې روغ دی وی نسبت نورو خلکو ته 4-5% د دوه امکان دا ده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
هغه موتاد سه د مخدره توکو نه زیانمن شوی دی عصب لازم نو عمده نخ او نخنی څه دی؟
نخی هم دغه دی چې دا به مخارش وي دا به احساساتي وي دا به د ټولنې نه ګوښی وي دا به ځان پټوي د ټولنې نه به ویره لري دا به نشي کولی چې خپل کار ته خپل روزګار ته چې هره وظیفه ولرغي ته دوام ورکړي بلاخره دا به خپل وظیفه له لاسه ورکوي تحصیل به له لاسه ورکوي او دا به د ټولنې سره رابطه پرې کوي دا به کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي هغه ټولنیز ژوند د او د کورنۍ ژوند به مختلفي او بلاخره دا به یو ناروغ په شکل په ټولنه کې ژوند کوي.
کوم نشه د نورو نشه په پرتله د انسان پر عصبي سیستم باندې ډیر ناوړه اغېز لري؟
هیڅ د سې نشې توکي نشه چې مونږ وایو چې دای ښه ده او دای ښه نه ده خو هغه نشې توکي چې په اوږد مهال کې ترې ګټه اخیستل کیږي هغه په عصبي سیستم باندې مختلفې او په هر فرد کې متفاوتې بدې اغېزې لري خو ډېرې بدې اغېزې هغه کسان ورسره مخ کیږي چې هغه له څو نشه یي توکو ګټه اخلي. مثلا چرس تر څو کلونو دا چرس وي ورسره هیروین هم شروع کوي بیا ورسره اوس شیشه و ټابلیټ کوو دا او شراب هم ورسره سکي نو دغلته چې ملټي ډرګ یوزر کیږي نو دا کېدی چې تر نورو بدې اغېزې ډېرې وي نسبت هغو ته چې هغه له یوې نشې کار اخلي.
دغه ناوړه اثرات د معتدین پر عصبي سیستم باندې تر څه وخت پورې پاتې کیږي؟
د نشي توک اثرات تر هغه وخت په یو موتاد کې پاتې وي چې هغه تداوي شوی نه وي. کله چې یو موتاد بستریږي او یا په کور کې هغه نشي توک قطع کوي، هغه ته نه ورسیږي، هغه تر یو مودې پورې هغه د ودراول سمپټوم ښیي، یا هغه د درملو او یا د نشي توکو د قطع اعراض ښیي. په د دردونه راځي، په د وښکې بهیږي، د پوزې نه یې وبځي، دای عصبانی وي، د ته غصه ورځي یا د ته خوب نه ورځي، بې خوبۍ مشکلات پیدا کیږي. خو کله چې دغه اثرات کم شوه، ورو ورو د ده روانه مارامیږي، د ده مشکلات کمیږي، په هغه صورت کې چې دا په بلې رواني ناروغۍ نه وي اخته شوی.
که چیرته یو موتاد نشه پرېږدي، د دوی پر عصبي سیستم باندې دغه ناوړه اغیزه دوی سره بهی که بیرته دوی جوړیږي؟
که چیرته یو موتاد د نشه یي توکو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوی وي، هلته هم مختلفې ناروغۍ دي. کېدای شي یوه ناروغي تر څو میاشتو، تر شپږ میاشتو، پنځه میاشتو یې درملنه وشي، یا تر یو کاله. خو ځینې ناروغۍ داسې دي چې هغه کېدای شي تر ټول عمر تداوي وشي.
د ماشومانو پر اعصاب باندې نشه څومره ناوړه اغیزه لري؟
یعنی یوه مور په نشه یي توکو روږدي ده او د حمل اخیستی، کوم جنین چې د دې په بطن کې ده او دا نشه یي توکو نه ګټه اخلي، هغې ته ور انتقالیږي. او یا ځینې میندې د وطن په ځینو سیمو کې دا دي چې هغوی کار کوي، ماشومانو ته تریاک ورکوي، او یا دغه تریاک د درملنې په نیت باندې ماشومانو ته ورکوي چې دا ټوخی لري یا دا دردونه لري، هر څه چې دوی زړې پخوانۍ فکري دي په هغه بنا باندې دا ورکول کیږي ورته. بالاخره ماشوم په نشه یي توکو روږدی کیږي، او د ماشوم روږدي کېدل تر مشرانو خطرناک دي، ځکه چې هغه د رشد په حالت کې ده او د همدغه رشد حالت کې د هغې عصب تر فشار لاندې راځي، او په اوږد مهال کې یا د نوي ځوانۍ په وخت کې کېدای شي هغه په خطرناکو جدي ناروغۍ اخته شي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ریس پر 2:00 منځنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وردی. نعمت الله د لوګر ولایت اوسیدونکو او 25 کال عمر لري. دی وایي چې په 14 کلنۍ کې نشه پیل کړ، لومړی سګریټ څکول او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځنې پاتې سو او اوس کار نشي کولای. دا چې نعمت الله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
د مانو منظر هایدی د لوګر ولایت اوسیدونکو د خوشي ولسوالۍ د دوبندي هومی سیګم په ولایت لوګر مرکز کې 50 کلو بیم. هم هغه ټیلر او کلینډري موټروان یم. دا کاروبار هم په نشه دي زیاته زمې چې پلار هم نه و، او موږ 5 ورونو کثر کثر ځم. زه ټولو کې نازولی مو، ماشوخ مو، مکنه همداسې زه لږ لږ هم سترګې رالیدلې. نن سګرټ واخله، سبا دا وکړه، سبا کنه په دې باندې لکه په پاکستان کې زه په 400 راغلم. متعجبانه همدغه ځای یو ملګری مې ورتلی، زه راځه شیشه به وي اخې بد بل ورځې شیشه را باندې ولید. هغې خوان مې ولید، په هغې راغلم. همدغه ځای بزې پوډرو ته مې بل ورځ شروع کړل، نو په پوډرو راغلم. 18 کاله، 14 کاله عمر به مې وشي اول نشه مې شروع کړه. ټول واته کاله به کېږي چې نشه بیا دلته د کمپاین موټر ول د بم چلول. هغلته به پیسې میسې ولې که زه وایم ځمې ځل خبره هغه نیم یم ما سره وایي. زه بیا زه نسه سرمایه داروم ډېر، لکه کابل کې به مې کور لاره وي، موټر به مې ځانته شخصي لاره دي. د ضرور سلم سي ټیلر له کاروبار نه زه ویستلم. ما موټر نه سو چلولی، نه دي یورین دي چې د ضرور سلم، یعنی دولت ته لاړم. په اردو کې مې وځي په والا اردو م رانه پاتې سول، اردو مې پرېښودله. دیا تېر ورځ ولم چې زه په کور کې نه ولم، لکه له کار روزګار نه ویستلم. نن سبا خو دا ورم د پیسې د چې پیسې نه سړي سرګنه خپل نه روانه سړي سره ښه چلند ښه خبره تر نه کوي کنه. دا تاثیر ما کې راوسته چې مثال لکه نشه به نه وایه، به د نشې پیسې نه ولې، نو همها به ورانه یې جوړېدې کنه. یو شپې مې هم کنځا کړې، بل هم یو شی لبل ووایه، یو دیګ له چونچي وایه چونچلې دیګ به کور یوه بل جوکه زوړ ډوډۍ ته مې پرېده ویل هم ژوره که بله بل هم کنه. یا مې مور دې ته مجبوره کړې چې هغې
ما ته پیسې را کړی کنه په دې اخر وخت کې د غومنم سم مکنه زندي کور شم وسم مې باندې خرج کوم کنه نه مې مزرور د اخچالین موټر ول د هریجان خورا کې شم بول کنه نو دې لاین را وړی کوړه دیگه بس لور دیگه میسی کنه هر وقتی دیگه درور سیدم سی مثال این آقا میسو تو ماسو چکا مرگریم نتو لای میس دیسی سی که اما دیسی این آقا لین ما پسو تقسیمو کارت بمی که راو بمی مور کنه این خرس بمی که بکا بایدی بنده کنه پدی بنده بمی زن تبیه مواد اخستد تو پنچی یو رکا مرمی خوڑلی دی مکرو بی خوڑلی ما در چیتی تو پنچی مرمی رو اچه بلا این دی دیر نیشه لالا تو نا دستر که برا بنده نا پردیس چون خیلی اسمی خلیه تا ورتنی ولی گوه تمی بیتنگ کلا لاسمی ویسته ایتی شبه خانه که ملازو گنده سی کل ملازو گنده وزرال مکورت که میانون بنده با ما دا دیتر لکه وور پی دی چپ لاز بنده من دا کلینی ولا دا غصب من بولا را بولا میانون ما مجبوره کردی ویده که جیتسی مثلا اگو با بیاد لولم خلین را نیسته که سیگرد با ما غورا کزه که مالاس که خوب حال تز ضرورا کو کنه
دا زادی راڈیو در نو بریدون کو دا دی دا زهر کاروان خپرونی ورستی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشان ستاسی لپاره یو پزر پوری دراما لرو دا درامی کسا دا چی دا چی؟ د کریم استاد موټر په لار کې پولیس ته تلاشی لپاره دروي تر لږ ټونو ورسته پولیس په موټر کې یو شی پیدا کوي او کریم استاد له موټر سره یو ځای د پولیسو قومندانۍ ته بیایي دا چې په موټر کې څو پولیسو ولې کریم استاد له ځان سره قومندانۍ ته بوت او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اسلامه
بلې حاجی صاحب
دا کیمیاوی مواد خو مخ په خلاصې دودی
کوم کیمیاوی مواد حاجی صاحب
دا کیمیاوی مواد یادوم چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنی اخلو
هو رښتیا هم کیمیاوی مواد خلاص شوی دی خو دومره لرو چې د نن مباشي
یوازې د نن خبره نه ده که سبا ته کیمیاوی مواد راونه رسیږي نور هیروین نشو جوړولای له بهرانیانو سره مو وعده کړی دی
حاجی صاحب خیر دی بهرانیان دې لږ انتظار راته وکړي
دا خلک دومره انتظار نشي کولای که یو ورځی مال وزنډیږي له بلې کارخانې څخه رانی سي یوازې خو زموږ کارخانه نه ده زموږ په ولایت کې د هیروینو نورې کارخانې هم شته د کلو کلو مشتریان به رانه لاړ شي
ولا رښتیا هم امکان لري چې بلې کارخانې ته لاړ شي
تا هغه زموږ موټروان ته زنګ ووهه چې چېرته دی او مواد یې رابر کړي دي او که نه
یو ساعت مخکې مې خبرې ورسره وکړې ویلې مواد را رسېدلي دي زه اوس په ګمرک کې یم
نو مواد خو ولا که په درې ورځو کې هم دلته راورسېږي یاره اسلامه دا ټول ستا له لاسه دي
نو په دې کې زما څه ګناه ده حاجي صاحب
پر یوه ځای به دې ډېر مواد راغوښتي وای اوس به مو کار نه درېدلی
ډېر مواد مې راغوښتي وه خو د قاچاقبرو فرمایشونه ډېر ول ځکه ژر خلاص شول
بدبخته څو ورځې مخکې به دې راته ویلي وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوي دي ما به وختي لا راغوښتي وای او تیار به په ګودام کې راسره پراته وو
بس حاجي صاحب غم مه کوه دا ځل مې ښه ډېر مواد راغوښتي دي تر دې وروسته به د موادو تر خلاصېدو مخکې خبر درکوم ښه ما یوه بله خبره کوله
ښه وایه
دا کیمیاوي مواد د افغانستان په داخل کې نه پیدا کیږي
یاره اسلامه یا لیوانه یا تا هم عجیبه خبرې کوې که په افغانستان کې پیدا کېدلی نو له خارجه به مو ولې راغوښتی ټول هغه کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له خارجي ملکونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي
ته ودرېږه دا دی زموږ د موټروان مسیج راغی
ته یې وګوره چې څه یې لیکلي دي
وایي د ګمرک کار مې خلاص کړ اوس د روان یم سبا ته در رسېږم له خیره
ورته ووایه چې په لارې د پولیسو سره پام کوه په دې ورځو کې د پولیسو ګزمې ډېرې شوي دي
سمه ده حاجي صاحب همدا اوس به دغه خبره په مسیج کې ورته ولیکم
السلام علیکم استاد
و علیکم سلام کماندان صاحب تاسو ښه یاست
او شکر خیم خا درته وای چې څه شی درابر کړی دی
تیل دی کماندان صاحب
اجازه ده چې موټر تلاشی کوم
مهرباني وکړئ کماندان صاحب تلاشی کوي خو په موټر کې غیر قانوني شی نشته
زه به څنګه پوښم چې غیر قانوني څه شی پکې نشته
خبره سپینه ده په بلرونو کې تیل دی او دا هم د ګمرک پارچه ده
استاد ته ماته مخامخ وګوره
ها دا ده
نه داسې سم مخامخ راته راوګوره
دا دی کماندان صاحب مخامخ درته ګورم
استاده سپینه خبره وکړه رښتیا دې تیل رابر کړي دي
هو کماندان صاحب تیل دي نو درو خو به نه درته وایم
ته ودرېږه زه یې وګورم استاده دا څنګه تیل دي نه یې رنګ او نه یې بوی د تیلو دی دا خو به پریکرسر نه وي.
پریکرسر څه شی دی کمانډان صاحب؟
هغه کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي.
ولکه پیژنم کمانډان صاحب چې دا لا څه شی دی
استاد؟ په ما دې د ناپو ګمان کړی دی که خپل ناپوه یې؟ ځان ناګاره ما چوه، پریکرسر دې رابر کړی دی او وایي چې تیل دی.
نه کمانډان صاحب، پریکرسر نه دی، زه رښتیا وایم تیل دی.
چوپ شه دروغجنه، ته اوس ما غولوې؟ زه پریکرسر ډیر ښه پیژنم. ولکه شریفه.
بله قمندان صاحب.
راشه د دې استاد لاسونه ور وتړه چې قمندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب، دا مواد زما نه دي، غریب سړی ما خوشی کا.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه چې دا مواد د چا دي، ولې دې رابر کړي دي، له کومې خوا راغلي دي او له ګمرک څخه دې څنګه راتېر کړل.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د جې اونې د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له درې تر څلور بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0 و 7 8 2 5 5.